السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. اوري چې یو شمیر فعالانو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د وروستي ناوړه چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دا هم اوري چې د ملي امنیت شورا وایي د طالبانیانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې ده. پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
تاکید څو مهم خبرونه سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبی اسیا لپاره د داعش وسلوالې ډلې د رهبر د نیولو خبر ورکړ. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ او یوه ایراني کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په یوه راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د جنوبی اسیا او لری ختیځ لپاره د داعش ډلې مشر ضیاءالحق چې په شیخ ابو عمر الخراساني مشهور دی له نورو مهمو کسانو سره یو ځای نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره سوه راغلي چې یاد کس د ملي امنیت او د پولیسو د 202 ځانګړې قطعې په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې د جنوبی اسیا لپاره د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول ابو علي او د اماریکو مسؤول صهیب هم نیول سوي دي. د اعلامیه له مخې د عملیات د ملي امنیت د استخباراتي معلوماتو او هم د داعش وسلوالې ډلې د هغو نورو څلورو لوړ پوړو غړو د اعتراف په نتیجه کې سوي چې د محل د ملي امنیت په بند کې دي. په اعلامیه کې د یادو عملیاتو ځای او وخت نه دی ښودل سوی، خو زیاتوي چې دغه ځواکونه به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د مشترکو شبکو او د هغو د مرکزونو په نښه کولو او تعقیب ته دوام ورکړي. د افغانستان ملي امنیت ریاست تېره اونۍ په کابل کې د سرکوتل او شکردري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش او حقاني شبکې د ګډې هستې د له منځه وړلو خبر ورکړی و. هغه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د وروستیو 14 په تړاو د 12 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت وایي طارق آریان نندوشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې رسنیو ته وویل
12 تن در پیوند به ماین گذاری ها در کابل بازداشت شدند تا دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده، 2 انتحار کننده با واسکت های انتحاری کشف شدن و دست آمدن.
شغل آریان داونه ویل چی دا کسانی پا کمو سیمو کنی ولی دی؟ پا دی ورستیو که پا کابل او یوش میر شمالی سیمو که دا مشکوکو کسانو لخوا دا ماینون و چودن دیری سیمو ویچی ورستی بیل گیه. نن دوشن با دا کابل پا اولسم ناحیه که ویچی چلور پر لپسی دا ماین چودن پکشو سوی. دا کابل دا امنی قماندانی ویان فردوس فرامرز نن ویل پا دی پیشو که دیو ماشون پا گدون چلور ملکی کسان تپیان سوی دی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا تېره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې اروپایي ټولنه او امریکا د اوربند په اړه چې اوس یو انتخاب نه بلکې اړتیا ده په یوه نظر دي. نوموړی زیاتوي تقریبا ټوله نړۍ د دې ډول اوربند غوښتونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ناټو په دې وروستیو کې له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. وسوالو طالبانو په جواب کې امریکا سره د دې ډلې د تړون پر تدویق ټینګار کړی او ویل چې په اوس وخت کې اوربند معقول نه دی. طالبانو په ویل امی کې ادعا کړې چې د افغانستان حکومت د یاد تړون د عمل کېدو پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوش کېدل ځنډوي او یو جامع مرکچې پلاوی له خپل لوري تر اوسه نه دی معرفي کړی. د طالبانو اعلامیه زیاتوي چې امریکا او ناټو هم د فبروري د 9 موافقې د عمل کېدو په برخه کې خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. زموږ غلازه د راډیو اوري. یوه ایرانی کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هیواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوی راکټ لګېدلې ده. 19 کسان پکې وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران سمندري ځواکونو نن دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې دا پېښه د یکشمې په ورځ په عمان خلیج کې د تمریناتو پر مهال سوې ده. تر دې وړاندې د ایران دولتي رسنیو د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی چې دا کونارک نومې کښتۍ یوه ملاتړی کښتۍ وه چې تر پېښې وروسته په سیمه کې یوې وچې ته انتقال سوې ده. دا معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په یادې کښتۍ کې څو تنه عمله وه. تر دې وړاندې د ایران دولتي تلویزیون دا پیښه یو تصادف بللی و او ویلی دي چې کښتۍ هدف ته ډېره نږدې پاته سوې وه. د امریکا سمندري ځواکونو چې دا سیمه څاري تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایران په معمول ډول په یاده سیمه کې چې د هرمز تنګي ته نږدې د سمندري تمرینات ترسره کوي. او په داسې حال کې چې په فرانسې او هسپانیې کې په میلیونونو وګړو نن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول سوي بندیزونه کم سوي، خو بریتانیا دا بندیزونه نور هم وغځول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغو بندیزونو کې ډیر لږ کموالی اعلان کړ. په فرانسې کې تر 8 اونۍ وروسته خلک کولی سي چې د ګرځېدو له ځانګړي جواز پرته د باندې ووځي او ځینې دوکانونه به پرانستل سي، خو رستورانتونه، سینما او تیاتر به لا هم تړلي وي. هسپانویان هم چې د دې ویروس د ډیرو ځپل سوي سیمو لکه مادرید او بارسلونا بهر ژوند کوي، کولی سي رستورانونو او بارونو ته چې خلاصه فضا لري ولاړ سي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي چې دا هیواد نسي کولی د فرانسې او هسپانیې په څیر اقدام وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په کابل کې ځینو فعالانو د ایران لخوا د افغانانو پر وړاندې د وروستي چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ.
ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوری ډیپلوماټ تان چې دلته دی، د هغه څخه جواب بر وغوړي او د بین المللي ټولنې څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډولې.
در اینجا 1000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها 1-200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
دا همونی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو 2 اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړ سوله وکړي، دا حتی باید وخت کړي.
په اورزګان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره ولسي خلک غوښتنه لري.
نور مو کلي و باندې مه به بربادوئ، نور مو باغونه مه سوځوئ، مکتب مه خرابوئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د څو حملو په اړه اوري چې د افغان نړیوال سازمان یې له جنگي جرایمو سره ورته ګڼي. د خبرونې په دویمه نیوای کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي، د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په غبرګون کې اعتراض وکړ. دغو اعتراض کوونکو د یو مدني حرکت په لړ کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ایرانیانو لخوا د وروستۍ کړنې په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. شاوخوا 10 ورځې مخکې لسګونه افغان کارګرو غوښتل چې ایران ته وړي، خو د ایران سرحدي ځواکونه نیولي وهل ډبولي، بیا یې مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
وروسته له هغې چې روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ایران پولیساتو ځواکونو شاوخوا 50 افغان کارګر له شکنجې وروسته اوبو ته وغورځول، دغې پیښې په هیواد کې سخت غبرګونونه راوپارول. په کابل کې د دوشنبې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو د ایران سفارت مخې ته په دې تړاو اعتراضي غونډه وکړه. دغو مدني فعالانو د ایران حکومت د افغانانو په بیرحمه وژنې تورن کړ. د دې اعتراضي غونډې یو غړی نصیر احمد مایار وایي که د دوی غږ وانورېدل شي اعتراضي غونډې او لاریونونه به پراخ کړي.
که چیرې حکومت دغه پوښتنه وکړي، موږ مدني ټولنې همیش مو غږ پورته کړی دی، موږ اوس دلته په کابل کې یوه مظاهره جوړه کړې، موږ مجبور یو، ځکه هغه که وژل کېږي د هغه وینه زموږ وینه یوه ده. موږ مجبور مکلف چې د افغانستان په 4 ولایت کې هغلته مظاهرو ته دوام ورکوو، همدغه یو بل ته چې لاس ورنه کړو نور به هم وژنو. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې د ایران سفیر چې دلته دی، د ایران هغه لوړ پوړي ډیپلوماټ تان چې دلته دی، د هغه څخه جواب بر وغواړي او د بین المللي ټولنې څخه دوی هم غوښتنه ده چې د موږ غږ نور واوري.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه هغه مهال چې شاوخوا 50 تن افغانان غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي، د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا نیول شوي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته ورغورځول شوي دي، چې له ډلې 21 کسه مړه شوي، په مړه شویو کې 10 کسانو مړي پیدا شوي او د 45 نورو لا هم نه دي معلوم. اعتراض کوونکو مدني فعالانو حکومت د دې پیښې په تړاو په بېغورۍ تورنوي او وایي حکومت د وژل شویو افغانانو کورنۍ سره ژر تر ژره مرستې وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو د دواړو طرفونو له لوري څېړنې پیل شوی.
د جمهور رئیس د حکم پر اساس د اعلی سرقومندانۍ د نظامي سر مفتش تر نظر لاندې 10 نفریز هیئت تعین سوی دی. دې هیئت هرات ته سفر کړی دی ترڅو د تحقیقات او څېړنې نږدې وڅاري او د اجرایي کړي. هغو مسافرینو چې له پیښې څخه نجات موندلی د هرات والي په حضور کې د خپل سترګو لیدلی حال او هغه څه چې ورباندې تیر سوي وو په هرات کې د ایران جنرال کنسول ته بیان کړ.
دغه شان دغه وزارت لخوا په یو تازه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره کړې ویل شوې چې د ایران او افغانستان په پوله درامسته شوې پیښې په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوې چې تر څېړنو وروسته به د دواړو هیوادونو چارواکي کاړتیا ولیدل شي. د دې موضوع په اړه به د پیښې په ځای مشهد او هرات کې ناستې هم وکړي. د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي پلاوی مشر جنرال حمید تحماسی پرون هرات کې خبریالانو ته ویلي په دې اړه کره شواهد شته چې دا کسان د ایران په خاوره کې مړه شوي دي. مخکې تر دې د ایران حکومت په دې پیښه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په وروستیو دوو اونیو کې ورځ تر بلې خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه شورا وایي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی نه یوازې له امریکا سره د دې ډلې موافقه نقضوي، بلکې په جدي توګه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د ملي امنیت شورا له ویان جاوید فیصل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې بریدونه څنګه زیات شوي او د دوی ارقام څه دي.
له بعد مرغه چې طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې هم د ولسي خلکو خلاف تاوتریخوالی نه دی درولی. دوی د روژې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ په مقایسه 3 سلنه تاوتریخوالی زیات کړی دی، چې په نتیجه کې 15 تنه ولسي وګړي شهیدان شوي او 4 نور زخمیان دي. دا د ژورې اندېښنې وړ دی او که چیرې واقعا هم دوی غواړي سوله وکړي دا حتی باید وکړي.
څه فکر کوي په دې د حملو په زیاتېدو سره ستاسو په نظر هغه موافقه چې امریکا له طالبانو سره کړې وه دغې هغه ماهیت څومره تر پښو لاندې کیږي او نقصیږي؟
دوی هلته تعهد کړی دی چې د سولې د پیشرفت لپاره به کار کوي، خشونت به کموي. بدان کله چې دوی تاوتریخوالی کوي په دې معنا ده چې له هماغه توقعاتو څخه هم وزي او پر خلاف باندې کار کوي.
یو څه په آخر کې غواړم پوښتم چې د راپورونو په اساس دوی په خارجانو باندې حملې نه دي کړې په مارچ میاشت کې، برعکس په افغان پوځانو باندې 20% حملې زیاتې کړې وي. په دې ارتباط د افغان حکومت دریس څه دی او څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
موږ په خپله هم ویلي دي چې طالبان یوازې افغان وژنه کوي، د هغوی روان جنگ یوازې د افغانانو خلاف دی، نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو خلاف دوی جنگ کوي، دوی د افغان ولس خلاف هم جنگ کوي. دوی د افغانستان د فرد قاتلین دي، د کوچنی د نر د شزی د کډوی له وحشت څخه ټول متضرر سوی دي. بنا د دوی هیڅ راز مشروعیت قانوني صبغه هیڅ نه لري، یوازې افغان وژنه او مسلمان وژنه ته یې دوام ورکړی دی. دا چکه د اندېښنې وړ دی او د سولې پروسه سل اصل کې متضرر کولای شي.
د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملي امنیت شورا د طالبانو د ازادي دوه لړۍ په موقت ډول وځندوله. د دې شورا ویان په کابل کې رسنوي ته ویل چې د افغان حکومت لخوا د زرو طالبانو د ازادي دوه په بدل کې باید 200 افغان سرتیري خوشي سي، وایي چې د نموړي په خبره دا کار نه دی سوی. بلخوا طالبانو بیا د 350 نور بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 1200 بندیانو تر ازادېدو وروسته اوس هم په دې پروسه کې د دواړو لورو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د افغانستان امنیت شورا په تازه اقدام کې د طالبانو د ازادېدو پروسه په موقت او مشروط ډول ودروله. د دې شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلانو ته وویل د خغلی فیصل په خبره کې طالبان د افغان حکومت سره همغږي د بندیانو خوشی کولو پروسه پر مخ یونسي، د دې پروسې دوام لپاره دلیل نشته. نو موږ یوې د دې لپاره چې افغانان سولې ته ورسیږي، طالبان باید د افغان امنیتي ځواکونو په خوشی کولو کې لچټکی څخه کار واخلي او یو پر 15 باید بندیان آزاد شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان وایي طالبان له نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې لري او سولې ته ژمن نه دي.
د خلکو په مقابل کې روان تاوتریخوالی دی ودروي تر څو بالاخره سولې دغه فرصت چې ایجاد شوی دی موږ له دغه څخه وکولای سو چې اعظمي استفاده وکړو. غیر له هغه طالبان به په تاریخ کې د سولې د پروسې غیر خاصه د ناکامۍ اساسي عامل وي.
د افغانستان د امنیت شورا د معلوماتو لمخې تر دا مهال افغان حکومت زر کسه طالب بندیان آزاد کړي او طالبانو هم 101 کسه چې په هغه کې 115 افغان امنیتي سرتیری دي آزاد شوي دي. د ښاغلي فیصل په خبره په دې 115 کسانو کې 9 د لیست مطابق نه دي. د هغه په خبره دغه 9 کسه د امریکا او طالبانو له حقوقو وروسته نیول شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلی چې نن او پرون ورځې 350 زندانیان خوشی کړي چې له دې سره ټول خوش شوي د طالبانو له لوري بندیان 244 ته رسیږي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 215 نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. امید ظهیرمل تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ورځ تر بلې په شدت سره د کورونا وایرس له خپرېدو په اندېښنې سره وایي له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې کلي خپل د خلکو سره ده. د دې وزارت مسؤلان وایي که خلک په کور کې پاتې شي، خپل منځي واټن مراعت کړي، ماسک وکاروي او خپل لاسونه په تکراري ډول په صابون ومینځي، کیدلی شي په کووېټ 19 ناروغۍ له اخته کېدو څخه وژغورل شي. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د کورونا وایرس له کبله له خطر سره مخ شوي چاپیریال کې د ژوند کولو پر طرحې کار کوي.
اوس چې په تکرار مو خپل وطنوال ته یاد کړی دی د کورونا نه مخنیوي او د حل لار د خلکو په لاس کې ده. روغتیا وزارت به ټول خپل اهتمامات لاس لاندې ونیسي، خو که خلک ورته توجه ونه کړي زموږ فعالیتونه دومره مؤثریت ونه لري. زموږ امارو ارقام هر ورځ دا زموږ ادعا تاییدوي.
ښاغلی مجروح ټینګار کوي چې کورونا به افغانستان کې ژر پای ته ونه رسیږي او خلک باید د کورونا ګواښ ته په کتو د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په پام خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې قرنطین پای ته رسول شوی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبت نورو ورځو ته زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له 209 شکمنو کسانو څخه ټیسټونه اخیستي چې له ډلې یې 215 اتیاتنه په دې وایرس اخته ګڼل شوي دي. کابل بیا هم د 116 مثبتو پیښو په لرلو سره نسبت بل هر ولایت ته په کورونا د اخته کسانو لوړ شمېر لري. د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ته په کتو ښکاري چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پام نه کوي. د دې وزارت مرستیال هفتاد اول مقام او بنسټ ته په کتو د مشکوکو کسانو د سیمپلونو ته د لومړیتوب ورکولو موضوع هم ردوي او وایي دا وزارت هڅه کوي چې د ټیسټونو بهیر چټک کړي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 3,618 ته رسیږي چې له دې شمېر 122 تنه مړه شوي او 1,540 تنه بیرته روغ شوي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
چارواکي وایي چې په اورزګان کې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې له دې سره د بې ځایه سو کسانو شمېر هم زیات شوی دی. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور راستولی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین او خلګوایي وسلوالو طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات کړي چې لامل یې لسګونه کورنۍ له خپل کورونو بې ځایه شوی دي. د ترینکوټ ښار څخه په 5 کیلومتره کې د نچین په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښه ده، کومه چې هر شپه د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم په نورو سیمو کې په یوه پوستا کې د سیمې د څارلو لپاره یو سرتیری ناست وي، خو دلته په یوه پوستا کې 15 یا هم 16 سرتیری د وسلوالو طالبانو سره په مرچلو کې د شپې او ورځې ناست وي او سیمه څاري.
د راکټ دربانی وکړه د راځي تر دیواله لاندې مې چې وڅ زتا وشوکم په ار دیواله ته ما څلور مخري ورکړي په دران بعد بعد لري ترماس.
نظر محمد یو له هغه سرتیرو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې پر پوستا برید وکړ او د دې د سترګو په وړاندې ټول ملګری ورته وژل او یوازې دی ترې روغ وتلی. نظر محمد وایي دی بل وطن څخه دفاع ته ادامه ورکړي.
بلش په دریم زخمیان و دریم روغ را وته ده بلش په مدوزه شیدان و دریم زخمیان و په پوستی چې پټاو کړی دی. او بلش پدل ته دا پسته چې پچاو کړه څلور مو زخمیان او څلور مو شهیدان و.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي د بریدونو پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته هم غش ماتوونکي ځواب ورکړي. د دغه ولایت امنیه قومندان شفیق الله سهار د وسلوالو طالبانو دا کار په قطر کې د فبروري پر 19مه د دغې ډلې او امریکا ترمنځ له لاسلیک سوي هوکړې څخه سرغړونه یادوي. په ترینکوټ کې په دې وروستیو کې د یادو جګړو له امله لسګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځای سوي دي. سردرولي یو له هغه کسانو څخه دی چې تازه د جګړو مل بی زای سوی
بیا څنګه وزور وخت زموږ په شمول نور ټول کلیوال برته مخکلي پرې شوولې څو د فاصله دې په ګر نشین تقریبا څلور تنځ کور فاته نه دي د سلګونو خلکو څخه ټول خلک د جنگ ولایمل سره باسي ورو جنگ کېری خو خونه څخه مې واجنې غوښتنه خلک چې د خدای لپاره د الله لپاره د خدای پر یاد د روژې مبارک په خاطر باندې نور د جنگ څخه لاس واخی نور مخکلي باندې موږ بربادوي نور باغونه مسودوي مکتب مو خرابوي بس نور بیا چې د جنگ ستړي سي هر څه مو بلا تور کړی دي واجنې ځکه مو یو بیا هم دی پر دوار باندې چې نور بس د خدای لپاره د خدای پر یاد.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرپرست ډاکټر زیور رحمان نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې روغتون ته د جګړې د قربانیانو ورتګ زیات سوی دی خو د کره شمېرې په اړه جزئیات نه ورکوي. خلک له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې روژې ته د درناوي په خاطر کې نور اور بند وکړي. طالبانو بیا مخکې تر دې ویلي وه په هغه سیمو کې چې جګړې تیزې کړي دوی ته ورنه ګواښونه متوجه دي.
کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د کرکټ ملي لوبغاړی شفیق الله شفق د فساد جوړجاړي او سرغړونو په سبب شپږ کاله له کرکټه منع کړی دی. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړي مدرس ذبیح الله شهزاد په حواله چې دا به نورو لوبغاړو ته د عبرت درسي نوموړي صفي الله ستانکزي ته وویل.
په هر اداره کې بکچې یو ورزشکار تخطی کوي نو اداره باید مجبور وي چې دا مسله په جدي ډول باندې غور وکړي. فیصله د کرکټ بورډ چې دی پر یو اساس په یو بنسټ باندې شوی او زه فکر کوم چې اول شفاق کچې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفاق کال باندې
د شفق په اړه باندې تر دغه پریکړې وروسته خلکو په سوشل میډیا کې کامنټونه وکړه چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیقیږي. د سرغړونو په خاطر نور لوبغاړي هم ځینې سرغړونې کړي دي باید په ټولو یو شان قانون تطبیق شي.
د شفق مسله یو څه توپیر لري دغه بل لوبغاړو ترمنځ. هغه نه تنها په دې چې هغه افغان پریمیر لیګ تورن دی چې ماتش فکسنګ کړی هغه په بی پی ایل ام کې تورن دی. حتما هغه بنگلاديشي هغه د بنگلاديش کرکټ بورډ هم پکې نیول کړی و چې دا قضیه کرکټ بورډ جدي نیولې ده. خو داسې خبره ده چې کرکټ بورډ که چېرې کوم اسناد دغه بل لوبغاړو پر وړاندې ترلاسه کړي کرکټ بورډ باید خپل نظر همدا شان چې د شفق دپاره نیولی دی هغه باید په هغه ټول لوبغاړو جدي ونیسي. که چېرې داسې وشي نو دغه د کرکټ بورډ پرستیج هم لوړېږي او خلک ډېر اعتماد کوي په کرکټ بورډ باندې.
د ځینو لوبغاړو نمونه اخیستل شوي چې دوی هم په خوازینه تخلفات کړي خو کرکټ بورډ ډیسپلین صحیح نه دی پرې تطبیق کړی. البته خلک انتقاد کوي دا
کچری یو لوبغاړی په یو شهرت د ساته د نړیوال ورسیږي نو هغه باید ملي فکر وکړي. د ملي ګټو لپاره د ملي ارزښتونو دپاره باید خپل غږ اوچت کړي. کچېرې مشهور لوبغاړي چې د کرکټ دی هغوی اوس ماشاءالله یو غټه شهرت لري نړیواله شهرت لري حتما کرکټ بورډ نشي کولی چې په دې اسانه ډول باندې د هغوی نومونه واخلي چې دا خلک هم باید مجازات وشي. زه فکر کوم چې د هغوی شهرت او محبوبیت دغه له عمل کېږي. کرکټ بورډ خپل صلاحیت چې دي هغه په سل ډول باندې ناشی کولی چې ادا وکړي.
د افغانستان ورزش ته ډیره زیاته بودیجه پخوا نه وه ځانګړې شوې، خو اوس پیسې ښکته پورته کېږي. څه فکر کوئ څومره باید د فساد سره مبارزه جدي ونیول شي په ورزشونو کې؟
د افغانستان د ورزش لپاره یو ډېر غټ چالش چې وو او پرابلم چې وو بودیجه وو. نورو برخو کې اوس هم پرابلمونه شته دي، لکه چې د تکواندو چې دي، د پهلواني، سکوهنې او نورو لوبو. اوس چې په کرکټ او لږ لږ په فوټبال کې بودیجه راضی هغه د دولت له طرفه او له والو فدرس په ډېر غور او په ډېر جدیت سره باید مبارزه وشي، هم د کرکټ بورډ چارواکي، هم د غبل فدراسیونونو او ورزشي ادارو کې باید د فساد پر وړاندې ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې باید تصمیمونه ونیسي.
د ورزشي خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه هیئت غړی ذبیح الله شهزاد.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې په شمال کې 14 داسې حملې ثبت کړې چې جنگي جرایم ګڼل کېدای شي. احمد تکل او نور تفصیل.
د نړیوال سازمان وایي د سوریې دولتي ځواکونو او د روسیې پاوز د 2019 کال د می او روان کال د فبروري میاشتو ترمنځ په ادلب او شاوخوا هغو سیمو کې چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مرکزونه پکې وو، پر روغتیایي تاسیساتو او ښوونځیو 14 حملې کړې دي. د بشري حقونو دا مدافع ټولنه وایي چې په خپل نوي راپور کې چې پرون د مې په 10 خپور شو، له نړیوالو قوانینو د ګڼو جدي سرغړونو شواهد وړاندې کړي دي. په راپور کې دا سرغړونې له بشري جرایمو سره انډول بلل شوي دي. په شواهدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو درې ځمکني عملیات او د بیرلي بمونو دوه حملې یادې شوي، او پاتې 14 وایي حملې دي چې دوه د سوریې د دولتي ځواکونو و د روسیې د پاوز او څلور نورې یا د سوریې یا د روسیې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په راپور کې یادونه شوې چې ډیری د حملې د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شوې. د افنریوال سازمان وایي د دې حملو هدف د سوریې په شمال لویدیځ کې په هغو سیمو کې ډیر ملکی وګړي و چې مخالفین پکې استو غندي. له دسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 1500 ملکی وګړي په سوریه کې وژل شوي او نږدې 1,000,000 نور ملکی وګړي بې ځای شوي. په سوریه کې په دې وروستیو کې د جګړو پراخېدل ظاهرا د هغو مخکینیو عملیاتو دوام دی چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې پیل شول، او په ترڅ کې هغه وروستۍ سیمې په نښه شوې چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. په هغه شواهدو کې چې د عفو نړیوال سازمان ثبت کړی دي، په اریها ښار کې د جنوري میاشتې د 9 نیټې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې یو روغتون ته نږدې وشوه، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې او 11 ملکی وګړي پکې ووژل شول. د نړیوال سازمان د سوریې حکومت په ادلب کې د فبروري میاشتې په 25 نیټه پر یو ښوونځي د ممنوع کلستر یا خوشی بمونو په کارولو هم تورن کړی، او ویلي دي چې وروستي عملیات د هغو بیرحمیو لړۍ ته دوام ورکوي چې په ترڅ کې یې د ملکي وګړو د ترولو په مقصد سیستماتیکې حملې شاملې دي. په سوریا کې له مارچ میاشتې راهیسې نافذ اوربان تر ډیره پر ځای پاتې دی، خو لا هم سلګونه زره خلک بې ځایه شوي او پر بهرنیو مرستو متکي دي، او دا په داسې حال کې ده چې دا سیمه د کرونا وایرس د سرایت له احتمالي ګواښ سره هم لاس ګرېوان ده. ستاسو له پیغامونو
زه مینه یم د هلمند ولایت لیکنې ولې ده. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته چې دا مرسته چې ورکول کېږي دا مستحقه کورنۍ کې نه ورکول کېږي، دا هغه کورنۍ اخي چې هغه یو څه لري، هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا نه رسېږي. دا باید هغه ته ورسېږي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شی نه لري. دې دا مشران یې خپل ځانو باندې وشي چې راوي بس خاص کې خپل سر وشي. دا چې باید کسانان ته ورکول شي چې هغه مسکینان غریبان شی نه لري. دا ځدی راځي. مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت زعباچی د ازادي رادیو ته د پیغام پیژن د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلي دي. لسونه مې شته چې دې ورته غریبان په تمه دي چې نن یا سبا ټول خلک په یو ګوله ډوډۍ فری اړین دي. آل دا شي شي نه بل کیږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي ټول کمپاینونه کوي په یو په بل نامه هغه دی و دغه دی را روان دي. آل دا شي د کورونا استر د پاره کومیلونو افغانی رالی هغه افغانی د سپردې نفرتیږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي هغو ځایي شکار کوي ای مشرانو دغو ته مخه مه ورکوئ د دغو مخه را وګرځوي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو د مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اواده کوي. زموږ د وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده په هلمند کښې ډېره ګډوډي رشوت اخیسته کېږي. په کتابچه کښې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اواده کوي. په ریاست کښې هم دغسې غلای شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چا ته ولاړ شو؟ موږ نظامي مهیبین.